یاری نمیکنه. انشاءالله در برنامه های آینده رویش بحث خواهیم کرد. تا برنامه هفته آینده، خداوند نگهدار. اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماځګر څلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کو په دې هله چې روغ وسیاوري چې د افغان ولسمشر غنی د هم مرستيال د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ سولې د هوکړه د احتمالي لاسلیک وړاندې وایي کده هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. په دې خبرونه کې نومره طالب به هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملي امنیت په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د لسګونه کسانو د نیولو خبر ورکوي او د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن په برلین کې راټول شوي دي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د 209 شاهین قول اردو ویاندوی د اندخوی ولسوالۍ په خانه قاسمه کې دا برید طالبانو کړی دی. حنیف رضایی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پر عواملو رڼا واچوله.
امی آدم قبلا دامادش در صفوف طالبا بودن و ای بالاخره
د سړی زوم مخکې د طالبانو پلیکو کې و، خو له طالبانو بیل شو او عادي ژوند یې پیل کړ. له بدمرغه طالب وسلوالو تیره شپه د ده او د ده د خسر پر کور برید وکړ او د فاجعه رامنځته کړه. د شاهین قلوردو ویان وایي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي رضایی په وینا یوه ښځه او یو ماشوم هم په دې برید کې ټپیان شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو غلاو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تور شپږ اویا کسان نیولی دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په دې ډله کې د سمیولا په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له دې سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. په خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولی دي. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې نه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد امنیتي پوستې هم جوړې شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه، متحده ایالاتو او روسیه په ګډون د څباندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د یوې نوې څپې باعث شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالي سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې نن په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
برلین زیروسی آتشکسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربند د ټینګښت او سیاسي حل ته د رسیدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربند او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د هرس قرباني نه شي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې ښکېل لوري به یو ثابت اوربان ته غاړه کېږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهی تمه ده چې په دې غونډه کې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوي رسمي حکومت مشر او په توبروک ښار کې دیره د لیبیا د ملي پوځ په نوم د خپل سري یاغي ډلې مشر خلیفه هفتر هم ګډون وکړي. د ایران د پارلمان مشر وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري بند کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني تېره اونۍ د یو نوي بهیر په پیلولو سره پر تهران تور ولګاوه چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د اټومي موافقې شرایط یې نه دي مراعت کړي، خو په ځواب کې تهران پر دې هیوادونو تور لګولی چې د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ونه ښود. ایران دولتي خبري آژانس د پارلمان د مشر علي لاریجاني له قوله په راپور کې لیکي هغه څه چې د دریو اروپایي هیوادونو د ایران د اټومي لانجې په برخه کې وکړل خوشینونکي دي. د زیاتوي ک اروپایي هیوادونه په هر دلیل د اټومي موافقې له ودیر شوې مادې په غیر عادلانه ډول کار واخلي نو ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA سره همکاري بند کړي. د ایران اټومي موافقه وروسته له هغه سخت زیانمنه شوه چې په 2013 کال کې امریکا ترې ووتله، خو برتانیا، جرمني او فرانسه ټینګار کوي چې لا هم د موافقې ته ژمن دي. ایران هم د 2019 کال له می میاشتې راهیسې د امریکا له بندیزونو وروسته په دې موافقه کې له خپلو کړو ژمنو پرله پسې په شا شوی دی.
مغل ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونه یو وړاندې کړل. دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هر وخت یو غوړی لوستل او کتل شي په تمدا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اورئ چې د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد
په بل رپورت کې اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناف غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوې.
حدود 4700 استیناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه.
دا به هم اوري چې په اورزګان کې زکونکي او فعالان وایي د غلطه خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازي سي هغه ورځ ده په تیرې هغه
د هم اوري چې د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي. د روانې خبرونې د هم نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکو شوي او عزیزانو ته ځانګړي شوي دا به هم را سره اوري. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هم مرستیال سرور دانش د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د دوی وازنی حل لار ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کېدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام د رامنځته کېدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غږونه پورته شي تر خوا د بشر حقونه نقض شي. دا ډول نظام نه یوازې دا چې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی بلکې جګړې ته به نور نومونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم مرستیال له قوله د افغانستان حکومت او بنسټونه یې له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوي دي.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوي دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکنه نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د ښځو او لږکیو ازادي هغه ټکي دي چې د ښاغلي دانش لقوله د سولې خبرو کې باید ترې ملاتړ وشي. د ولسمشر غني دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته په اشاره سره وایي دا طرحه په داسې مهال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتي او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پوښتنه داده چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سیاسي شنونکی تمیم آسی وایي اسلامي اماراتي نظام د نړیوالې ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مانا ورګړي
هغه
منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیم او مرلا سالی کړي دي. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد له کیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوالي د کمیدو له طرحې هرکلی نه کوي.
کله چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرح په اړه وضاحت ورکړي، په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له سولې ورخوا د انتخاباتو پر لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 4,500 قضیې ثبت شوي. دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبریالانو ته وویل ممکن دغه شمیره نوره هم لوړه شي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه که څه هم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې هم ځنډنې کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره د 4,500 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچه نور هم لوړه شي.
حدود 4,700 استناف خواهی درج شده.
د 4,500 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي، ځکه چې ولایت ابلاغ د پنجشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنی، دولت جوړونکو او سوله و اسلامي عدالت لوري ثبت شوی دي.
سوله عدالت اسلامي
کغله الیاسی زیاتوی چې د استناف غوښتنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنی انتخاباتي ټیم لوري ثبت شوی دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوي او پرون شنبه تمامه سو. خو د کمیسیون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخت رسیدلی او دا بهر لا نه دی بشپړ شوی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوي چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تېرې ورځې د 15,000 هغو محلونو چې د بیا شمېرنې پرېکړه سوي ده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي، خو دغه کمیسیون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزي کمیسیون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوې، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 40 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کموالی راغلی، خو افغان خبریالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنۍ د تړل کېدو کال. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه په ورځ د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې 40 رسنۍ د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي دغه راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال وویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبریالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبریالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 14% ټیټ شوی ده، او دا د خوشحالی ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې 30 رسنۍ تړل شوې ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوې ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپي کېدو، يرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپي کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وی په 2019 کال کې دوه خبریالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبریالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبریالان وسیم وصال او جاوید ارزومن.
که وګورو په دې وروستیو کې د خبریالانو لپاره ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بالخصوص په 2019 میلادی کال کې خو خبریالان هم ډیر اندېښمن شوې دي. د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسمیت نه احساسوي.
زبردست وایم چې ټیټه شوې نه سمانا. هغه وخت مونږ کولای شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبریال هم د لاس ورنکو. مسمیت خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبریال پکې مسون نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کڅه هم د رسنیو په برخه کې خبرو شوې ارقام له حقیقت لري نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترځنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه ارقام چې خپاره شوي له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ یې هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې زدهکونکي او فعالان وای په دغه ولایت کې کورسونه، البته خصوصي کورسونه، معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وای دغه کورسونه مسلکي خونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډیری له دولت سره راجستر هم نه دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا ستونزمنی خوای چې ژر به پاړه اقدامات وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راپور راستولی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شاوخوا 40 خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکې کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د چمو شانو د فارې استعمالي شي، دا هیو شی او ایف سی دی د خپل د مخ
خود دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره رجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی ده هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وایي یوه کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا اسناد زموږ دپاره ډېر مهم چې اوس یو ځای یو کار و، نو هلته چې زه ورغلم ول د انګلیسي و د کمپیوټر اسناد ماته راوه. ما بیا ورته وویل چې انګلیسي و کمپیوټر خو ما ویل دي منګریزي اسناد نه لرم، ول د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن موږ ته راوړې.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د ښوونځي تر څنګ خصوصي کورسونو ته هم
دی. دا موږ په کوم وخت کې استعمالولی شو؟
دوی وایي ماشومانو یې څه نه دي زده کړي. د ده په خبره چې د کورس مسؤلین یې خپلې پیسې اخلي او ورځې تېروي.
موږ یعنې هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډېر دي، او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازی سي هغه ورځ ده په تېرهیي هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسؤلین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمل وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چې هر څه دي ټول باید راجستر کړي، هغه خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي.
د خصوصي کورسونو مسؤلین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپېریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د خلکو د استوګن کورونه او د غرض کرنیزې ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه سخت مالي زیان خلکو ته اوړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل
تقریبا هم روان دي، ځکه نړۍ زراعتي ځمکې مو نړۍ ډېرې ځمکې خراب کړي، ډېر خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېرې ځمکې خراب کړي چې بېخ تعداد داسې خاص نه در معلوم، خو ډېرې ځمکې خراب کړي دي. موږ هیله کوو چې دغه مخنیوی نور هم وکړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی. اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلي شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصرالله په دې اړه وویل
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حکله باندې داسې ویلی سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي. په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلي شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي، او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلي کیږي. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ کاروپای ټو قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ ایران په اټومي تړون کې له ټاکل شویو محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل که اروپایي قدرتونه په هر دلیل پاټمی تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني فرانسې او بریتانیا د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنی وړ دي جرمنی فرانسې او بریتانیا تیر اونۍ اعلان وکړ چې پاټمی تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی درې وړ اروپایي هیوادونو ویلي دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټمی تړون برحاله پاتې سي دغه دریو اروپایي هیوادونو چې د اټمی تړون لاسلیکونکي هم دي له چین روسي او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگتن په کمپاین کې ملګري نه دي دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټمی تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپایي ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته دغه تړون رعایت ته راوګرځوي د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلان میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودرشمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 میلادي کال په میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی له تړون څخه د واشنگتن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونې کړې دي
له ایران ورزو جرمني ته د څباندې لسو هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل په لارو چارو خبرې کوي دوی به د هغو اندېښنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوریې په څیر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه کړي یو وار بیا صالح محمد صالح
په دغو هیوادونو کې ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه روسیا چین بریتانیا ایټالیا فرانسه مصر الجزایر او متحده عرب امارات شامل دي دوی په برلین کې هغه سرمشري ته خپل استازي لیږلي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې قربانه ده چارواکي وایي په دې سرمشري کې د دغو هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او عرب لیګ استازي هم برخه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له مخکې جرمني ته رسیدلی او په سرمشري کې خپل ګډون تایید کړی دی په دې غونډه کې د لیبیا د دوو شکلو لوریو رهبران هم برخه لري د امریکا یو چارواکي چې له مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې خبرلانه ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت د سوریې د شخړې غونډې کیدونکې ده د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي او ګڼ نور خلک یې اروپا ته تښتېدلي چې د مهاجرت یو بحران یې ایجاد کړی دی ډیپلوماتان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب شوې اعلامیې مسوده وایي چې په سرمشریزې کې جرمني او ملګري ملتونه د لیبیا سیالې ډلې چې د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېلې دي په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یو روبند منلو او د څارنې پر یوه میکانیزم سلا کېدو ته هڅوي بلخوا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو موږ غواړو په څارنې تفکیک او د درنو وسلو په له منځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي
په لیبیا کې دوی سیالې ادارې سته چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني بل هم په توبرو کې د پیاوړي نظامی شخص خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم اداره ده د ناتو غړی هیواد ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا ته خپل پوځیان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ تر څنګ ګمارل سوي دي. د خلیفه هفتر اداره له متحده عرب اماراتو هوایي ملاتړ هم ترلاسه کوي. د اردن او مصر له خوا یې هم ملاتړ کیږي. ملګرو ملتونو او غربي چارواکو پر ترکیه او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو لخوا د خپلو متحدانو په وسلو سنبالول په لیبیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم دخالت رد کړی دی.
موږ غواړو ازادي راډیو نو درنو دوستانو په کابل کې د ماځګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد تکل به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت پندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردویان وایي د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه سیمه کې دا برید طالبانو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو شکو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تورونو شپږ اویا کسان نیولي چې په دې ډله کې د طالبانو د ماین جوړوونکو یوه 15 کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مومندرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور سخت ټپیان دي. د ترکیې متحدو ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې 100 هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. او د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA سره خپل همکاري بند کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات ولایتي لوبډلې د آسیا د غیږ نیونې په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلکروش یا غیږ نیونې دغه سیالۍ په ایران کې ترسره شوې دي. نوموړي وویل افغان لوبډلې له ایراني، ترکمنستاني، آذربایجاني لوبغاړو سره تر لوبو وروسته دوه د سرو زرو او درې د برونزو مډالونه هم ګټلي دي. د اوقابانه هندوکش د فوټبال لوبډلې لوبغاړی عمران ولیزاده د کمبودیا په غوره لیګ سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل له ښاغلي امینی سره یو کلن تړون شوی. نوموړي وویل له مصطفی ازازي وروسته دا دویم افغان لوبغاړی دی چې د کمبودیا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې لوبیږي. عمران ولیزاده به د 2020 کال تر پایه په دې سیالیو کې ولوبیږي. او د اسپانیا لا لیگا لیگ د شلمی اونې په سیالیو کې تیره شپه ریال مادرید دوه د یو په وړاندې سویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالي تیره شپه ترسره شوه. د دې لیگ په یوه بله مهمه لوبه کې نن شپه 12 بجې او 13 دقیقې بارسلونا د ګراندا فوټبال ټیم سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغالي نیو کمپ کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه ناجی صفای وړاندې کړل. لدی ورسره دوا ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او ورکشوي عزیزان نشرته امددي هله ده هم را سره واوري تر بیا د الله پمن.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شم دې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په وګړه کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او ښکته او لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلي ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل د هغه زمونږ دی چې برق د 2 نوي کال نه 1392 نه زمونږ کار پرې شروع کړی. شاوخوا تم برق شته، موږ دغه 100 کورې اضافه ته 100 کوره لوی سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت کم 3 میلیونه افغان خساره کړي. دولت د دې نه یو روپۍ بهرانه وړي او 95% کار زمونږ مخته تللی. اوس مراجعه کوو امریت ته چمپلې ته، بیا غویم لیږي ریاست. ریاست هم په بار بار تللی، په 2 ځله یو شل نم اضافتر مونږ تللي. دلته مراجعه کړي چې آواز نه دبردلی. اوس مونږ ازادۍ راډیو ته دغه پیغام یا زنګ ووهه دغه مشکل زمونږ دغه ریاست د برېښنا سره شریکي کې خدای وکړي دغه 50% کار زمونږ نور پرمخ لاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړی، دا کار کوم دی چې تاسو ترسره کړی؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهې راکړي، پوهم را انتقال کړي، لاین یې راکړی، پورتال هم تړلی. دغه څه وسایل چې نور دي، بکسې دي، نور سامانات دي، دغه ټول وسایل هم 95% مونږ را انتقال کړی راغلي یو. او اوس په کلي کې بیا هم دغه ده 2 کاله کېږي چې مراجعه کوو، سره دغه 50% کار مونږ ته نشو کولای چې مخته بوځو.
دا کار تاسو په مزدورۍ کړی؟
نه، زمونږ کلی ده. مونږ د ولس له خوا نه مونږ ته د کرایې پیسې راکول کېږي او مونږ دوی پسې ګرځېږو. مونږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو، او خاص د خدای د رضا د خپل ځان دپاره دغه کار ته مونږه.
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی، دم څنګه ودرولي؟
کرندم راوسته په شخصي پیسو، کرندم راوسته چې دولت راکړی، یو څه یو څو ته نور موږ خپل کرند په شخصي پیسو راوسته دم پایې درولي، لاینه نصپړای. دا ټول کورونه مختبولي پکات 50% کار زمون پر مختلای 50% پاتې.
پایو کې لاینونه هم تللی؟
او او لاینونه باکسې لاین زته باکسو تم لاین نو کړه کړی تماما کوې سوې پکات 50% کار پاتې نه ده.
دا کار کله تکمیل شوه؟
تکمیل دغه نو اوس 2 کاله یو نیم کال کې دې دا تکمیل سوې دا پای نصبی او برق دغه لاین نه سوې یو نیم کال سو نو مخکې لګې نام یو څه کړی وي. اوس هم بېخي دا تکمیل دی، هر هغه شی چې ټول کوڅو ته بولی دي په کوڅو کې لاین نو نه پای اخی دي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مونږ کار خلاص کړی او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي؟
بله بالکل، مونږ اول لوړو د چمتلې ته دلته امریات ده، بیا لوړو ریاست ته د مزان کې ده. هلته مومن د شبکې بورم زه ورغلم، هغه امر وکړ چې ورسې دې ده 95% کار تکمیل شوی، دا 95% تکمیل کړي او دا برج دې شبکې ته ځي کې بار پر خو فکر کوي. مګر مې مار چوانه ورېده.
نو څه وایي چې پلان کې شته دغه سیمه؟ پلان کې شته ده؟
وو پلان کې شته، موږ ته دغه بونه کوي چې موږ هغه نه لرو، دې ته بودیجه نه لرو، کار باندې بس زمونږ شاده پاتې ده.
دا ستاسو د کلي شاوخوا نور کلو ته برق تللی؟
او هغه ته مکمله برق تللی، کوم ځای کې لږ لږ پاتې هغه هم په کار پرې روان ده. خو صرف زمونږ چې ده زمونږ په اول قدم کې نه و، دویم کې و. دویم کې موږ چا هغه مونږ خوړو، بیا موږ خپله په یک دم وکړې خپله هغه ته اوس په مشکل کې بند پاتې ده.
داسې خو به نه چې دا ستاسو سیمه د پاخه سړک نه ډېره لرې؟
نه نه نه، پکار یو کیلو یو نیم کیلو به داسې متر به راسي پاخه سړک. موږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخکې کیلومتر پورته تللی هغه برق
پورته هم تللی او تاسو منځ کې پاتې یاست؟
منځ کې موږ پاتې یو. عمومي لاین چې له موږ نه تخمین داسې یو 1000 متره به لرې عمومي لاین. موږ په نه داسې چف راغلي سړک د پامې سړک هم پایې راوستلې، کلیو کې مې تفضیح کړي دي، لاینونه هم پیاچولي، پورتال هم تړلی، فقط یو ترانسفارمر ته هم تداري.
تاسو اوس څه غواړئ؟
موږ غواړو دغه ترانسفارمر موږ ته ریاست د برېښنا تراک اینا زدی بس فعال هستی درست بردم شبکی در جیسی در هم قول
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت لوایاند خاغلی وحید الله توحیدی سره شریک کړه. توحیدی سبا اوریدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لر و بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې دا څنګه مسئله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر شپېته سلنه پورې مخکې تللی وي د سه کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي، او که د دوی د برېښنا سیستم تر شپېته سلنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. موږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري، خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي موږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدی صاحب، دغه شپېته فیصده چې تاسو وویل په دې شپېته فیصدو کې څومره کارونه شامل دي؟
دا شپېته فیصد چې موږ وایو دا به فرضاً هغه سیمې چې پای فرضاً ورته رسېدلې وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرضاً صندوقونه د میترو نصب شوي، فرضاً میتر نه نه اخیستي یا ترانسفارمر نه راغلی یا وایرنګ نه دي شوي، په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کېږي. فرضاً که دغه همداسې یو چاره د سه کال نه پاتې شي، کال ته دا به په اولویت هم وي او دوی ته به برېښنا رسوم. او که دوی کارونه تقریباً د شپېتو نه یا شپېته فیصده پوره شوي وي، سه کال تر اخره د کار پوره بشپړه کېږي.
توحیدی صاحب، تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د کلي شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی. او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅې کوي چې دغې سیمې ته که شپېته فیصده کارونه یې بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسېږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو دې ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است والدین.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالۍ څخه د صفاتمات کیم. زما یو ورور چې وکاله کې ورکو دای واچ ممخ کې ما ازادي رادیو ته زنګ ولې د یو چاماته لکندار زنګ راو والي. تا ورور د لې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسی. له آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو کوټ مراسته. خو دوستانو دغه دوست مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د مندل لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شي وو او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي رادیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي رادیو هیڅکله د دغه کسانو د مندل او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی البته به هم خپل خوښ مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی پسې مکی یو کس مندل سوی دی او د خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی رضید دې ښه وره.
السلام علیکم، زه محمد دهل من ولایت دجریس ولسوالیه. د ازادي رادیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي استاد دې د خپل نوم دولت یادې د پلان نوم صدر دین یادې د ورور نوم د پرخان یادې د بل ورور نوم ابراهیم یادې منتقه تخار یادې هر څه چې دې اړه معلومات لري کوم قریب زما غږ او زما سره دې په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ سپر پنځه نارا یو اردا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ سپر پنځه د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اچار مړی کوم د لشکرګاه شهر نیولې ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې زما ورور رکړی دا تاولا په نامه دی. نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې هفتی کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور چې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده 0 1 0 4 1 3 صفر یو نه څلور و درې. د ازادي رادیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خیل د کابل ولایت د احساس ده. دلته یو کس زما سره د مچا په نامه نومېږي د پلار نوم یې میانو ده. وایي چې دا څه پیدا کړي زما سرپوش لري ده 0 1 0 5 0 بس بله ریبا شمېره ده 0
السلام علیکم عبد البصیر یم د بالا مرغاب نه می تماس نیولې دي دلته یو د پارت په نامه د دور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالی د کلاتی د کلی. د دغه وای وای زه د کلاتی د کلی یم. دا درې کال کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته ښته پورته کېږي څوکې پوښتنه نه کوي. بالا چا ته نه معلومېږي چې دی څه کار کوي. اسار سم کار نه کوي. دور محمد نومېږي. دا تا محمد زوی دی د کلاتی او د کلي دی د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0 1 0 4 5 0 2 9 5 9
په دغه شکاره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 9 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 سالور یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما د ورکو نن من خان مشهور رحمتیا د لکه کې د کندهار له د نیمه هد اسلام څخه نه برکت سعودي کار تو پر من مات لري په دغه د نس نورو مستعجه کوي چې سره یا تاسو د شپې نو سره د رسېدو مخه د دې د خوشاله وسلام.
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی من سره پر دغه شمیر باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شرنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال احمد بدین میږي د ګل مکتب سماری کني ولیا ده کچې دې ما دا زغاو یا د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیږي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کوي کومنه.
السلام علیکم د شر احمد په نام د لی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نشته چې ورڅخه وی دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او شدون کې دی یو نشته چې ورڅخه وی دی هر چا کې کمال ما ساته په دغه شمه دی چې په هوا چې پر وا یو څنګه دوه واره وو بیا په اخر کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینې دي د لاته کې مشتجي زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام
بله السلام علیکم زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو سو اتلو سو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلود د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې مبارکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره د زو سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته والسلام دا ازادي راډيو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم اغای ګولیم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د مشانه څنګه څنګه غواړی دی ما یو انډیوال دی چې اصلي مینه عبدالجان دی چې مشهور په ګمبک دی د درې څلور کال کې چې وکسو دی کدی خپل د اعلان اوري یا څو د پاره معلومات لري ما څه دی په دې شمه را ته ما څه ونیسي صفر وشاو ونیوی درساو آیا او پنځه او سلام له خدای فرمای.
د سره دوه ته زما دغه پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څه ورک دی را څه تښتېدلی دی عصابي تکلیف لري دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولي پر سر ده کله کله یې مغزه یې کژیږي بس د سنیو مچک سي پښې سره بندېږي د ساخان د چمتال د ولسوالۍ یم نغه خبر ستې سره ټلیفون په کرښه یم د سره کومې دغه نقشې لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالق کده پلار پښتنه یو سره یې جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دغه مشمری دی سپر دوا و درې و سپر ات درې دوا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي او زما دغه پیغامات په شو وړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې را څخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حجی نه دي کدی چیرې د زما زغ واورې دي نو دې ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0202 5 0 0 4 5 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دوی هم دي د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0202 5 0 0 4 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دې زما سره اړیکې ونشي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زویره دې ټول کارکون کوریدم السلام علیکم چې په تلاجان سلام اړیکې نه د مرکز وشکرګان نه ولې زما یو د لسه چورک سي راکا زمې دې د دې نه شي دې هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونشي صفر 1 0 2 5 1 8 0 4 خدای پامه
الو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د سیدوا کاله کې سنا درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي صفر بیا یو پنځوش پویش صفر نش پال السلام
علیکم السلام علیکم آزادی رادیو کاڅونکو او ویدونکو چې ما سلامونه ورکړم بعد سلام په ویش کې زایو ملګری دی اته په نامه زه فایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاجی اغوستی دی سرارخ چوره ده پا پولی سمپل یا پاوشا دی که ارچا ورو لیدلی پا دغه شمیره دیزمو سر علی که چنگه شی سپر و بیا سپر و تیزمس یه چنزوست دریش اپای که دریش داغ لمبار دی هر چه که لیدلی مشتی دی پا دغه شمیره بانگی معلومات را کی. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادی را دیو رزون کار کنید تو آره من دو محمد خوشتانی من علمان ولایت من ماز محمد زیده به داود کن آمان زیده به نشی کنید نگر کسو ویدی تر دارم که نو که سوز ملک نبانی معلومات مری ازی خبال از مانگا لازادی را دیو دلاز خالی ازش نرو دیو نفترالی که ونیسی سپر وستو نسلیش یه بولد سلور نری نالیا میرے سے کروا چلو روپئے چلو میرے من
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً دعا کرکی رحمت جی تقریباً معلومات
السلام علیکم آزادی راځي او یدونکو کاکم زما دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ څخه د آزادی راځي سره پر کرښه باندې یم چې زموږ مختلف یم ګل احمد خان په نامه دی. د اسفاد کار کیږي چې د نادلي زمه درکه سوی دی پلار مې د حق لاره دی که څو کار پهاړ معلومات لري بس په دوه شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و څلور پنځه څلور دوه دری دری سلور پلان دوا سلور یا بلش میرا سپر و
صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوه وسلام.
ستاسو دي هم په مخه شي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې دي. موږ به یې په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه هم مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بل خبرونه پورې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه